رسم همشهری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود.
سلام، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. افغان چارواکی بیا وایي
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي.
عبدالله عبدالله وایي که طالبان فکر کوي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته سولې ته اړتیا نشته، لویه تاریخي تېروتنه کوي. نن د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 249 تلین دی.
د احمد شاه ابدالي د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري. افغان لوبغاړي وایي لوبه ګټي
او قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو، نو امید لرو چې د بنګلادیش لوبه نه ښه نتیجه واخلو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت ساروان اورو.
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه. او اروپایي ډیپلوماتان وایي د ایران د اتمي موافقې پر سر خبري حساس پړاو ته رسیدلی دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لورې د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسی شي. دا راپور چې د ملګرو ملتو څارونکو ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خپور شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ملګرو ملتو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نښه نه ده ښولې چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وویشتل شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده آزادي راډیو ته وویل مولوي کبابیانی په خپل کلي کبابیان کې د سهار له لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځې حوزې د دینی عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرله پسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنیه قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې وه. د ګیزاب امنیه قمندان وایي چې د طالبانو د حملې له پلانه خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ور ونه رسېد. دی وایي که ژر کومکي ځواک ور ونه رسېږي ممکن امنیه قمندان هم د طالبانو لاسته ولویشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په پچیرو اګام او هسکه مینه ولسوالیو کې 109 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوږیاڼی وایي دا کسان په تیرو دوو ورځو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي.
یو سلو نه دیرش وسلوال طالبان وجل شوی دی او هم دارز دیرش نور ټپین شوی دی چې په وجل شو او ټپینو کې اکثریت یې بهرانیان په ځنګل ډول پاکستانی آزادی.
طالبانو د ننګرهار د والی د ویندوی د څرګندونو په اړه سنې دی ویلي، خو له تیرو څو ورځو راهیسې له هسکې مینی او په چیرو اګام ولسوالیو څخه د نشتو راپورونه ورکول کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بشري حقونو څو نړیوالو مؤسسو په پاکستان کې پر خبریالانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. دوی د پاکستان پر حکومت انتقاد کړی او په دې برخه کې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو څارونکو ډلې د بښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو خپلواک کمیسون په داسې حال کې ګډه اعلامیه خپره کړې چې په پاکستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه او حملې ډېرې شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون چهارشنبه وویل که ایران او څلور نور هیوادونه د دې سازمان په عملیاتي بودیجه کې خپله ونډه ادا نه کړي، دا هیوادونه به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې د رای حق له لاسه ورکړي. سرمنشي د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ رئیس ولکان بوسکرته په یوه لیک ویلي، ایران د منځنۍ افریقا جمهوریت، کومورس، سایاتومه او سومالیا به په دې خاطر چې د ملګرو ملتو پوروړي دي په عمومي اسمبلۍ کې د رایې له حقه بې برخې شي. د ملګرو ملتو د منشور د 12مې مادې له مخې که د عمومي اسمبلۍ هر غړی هیواد دوه کاله د غړیتوب حق ورنه کړي، په دې اسمبلۍ کې د رایې ورکولو له حقه محرومي شي. د اروپای اتحادیې وو هیوادونو په اروپا کې دننه د دوبی په سفرونو کې د اسانتیا د راوستلو لپاره پریکړه وکړه چې د کورونا ډیجیټلي جواز ورکړي. د اروپایي کمیسون له اعلان سره سم چې جمهوریت، بلغاریا، ډنمارک، کرویشیا، جرمني، پولند او یونان هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د جواز ورکړه پیل کړې ده. دا ډیجیټلي جواز هغه چاته ورکول کیږي چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي، یا یې کورونا تېره کړې وي، او یا هم منفي ټیسټ ولري. په پام کې ده چې نور اروپایي هیوادونه هم دا پروسه پیل کړي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله ټویټر پاڼه بنده کړه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ټرمپ چې لا هم په ټویټر او فیسبوک کې پر اکاونټونو بندیز دی، د چهارشنبې په ورځ وویل خپله ټویټر پاڼه چې له تیرې میاشتې راهیسې د وی بلاک په بڼه فعاله کړې وه یو مخ بندوي. نیویارک ټایمز ټرمپ ته د نږدې کسانو په قول لیکلي چې پخوانی ولسمشر د دې لپاره خپله ټویټر پاڼه بیخي بنده کړې چې لږ کسانو لیدله. ټویټر او فیسبوک وروسته له دې چې د ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وروړ، د ټرمپ اکاونټونه وځنډول.
اسمت سروانو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل، کولی شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې لیکلي، طالب ډله د پراخېدو په حال کې ده او لا هم فکر کوي د زور له لارې واک ته رسیدلی شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او زیاتوي د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. د اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي دواړو ډلو دا اړیکې پرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان په راپور کې راغلي، د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. که څه هم طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون رد کړ، خو د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې له 8 تر 10 زره بهرني وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپلو هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاورو کې شتون نه لري.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي دا روښانه ده چې طالبان او القاعده اړیکې پالي، ځکه دوی له ګډو ګټو سربیره ایډیالوژیک تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل، طالبانو ته پر همدې بنسټ لال قاعده سره پریکون سخت دی. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، ناټو او ځینې نورو هیوادونو هم طالبان تورن کړي چې القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 60% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی، ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزو په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخېدونکې ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته د 50-70% خاوره په واک کې لري او یا یې هم د واک خپلولو هڅه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره نه مني. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یا قطازي له نړۍ سره ترنګلتیا او پټوله کې تور دوران نه غواړي. دلته یوازې طالبان نه، هیڅوک هم د جبر حاکمیت نشي قائمولای.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې دغه شان د نشي توکو کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو لخوا د مالی ملاتړ سره سرچینه بلل شوی. خو تر خوای د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندوی وسیله یاده شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور داعش او پسې مکې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي دې ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال پولیسو لیکو ته جذب کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي طالبان ننګونکی ګواښ دی ځکه دې ډلې له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. په همدې اواړ باندې نور مسایلو باندې له افغان لیکوال او ژورنالیست فاروق فردا سره خبرې کوو. ښاغلی فردا همدا شېبه له لندن له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. فردا صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه تاسو څه وایي؟ څومره په حقایقو ولاړ راپور دی او څومره واقعیتونه پکې منعکس شوي دي؟
سلامونه پر تاسو تاسو پر اوریدونکو ته یو خبره د ډیپلوماسۍ نه پرته وکم چې کله سره د ملګری ملتونو نوم اوري د څه فکر کوي چې دلته بنو هغه غټ غټ سیاست مداران نه چې د هر هیواد لپاره واقعا هغه څه وړاندې کوي چې د خلک ته نه پوهېږي. په دغه راپور یا په دغه څېړنه کې چې ملل متحد وړاندې کړی دی په دې کې داسې خبره نشته چې د کابل د خلک د منګي جوالیان هم پولیوی او آگاہی ور باندې ونه لري. دا خبره هغه تکراری خبره دي. په دې خبرو کې یو شیشته چې همیشه ملل متحد یا امریکا کله چې یو راتلونکی پلان ولري دا هغه پلان د پیشمنظر د پاره یو مقدار ذهنی سازی کوي په ټولنه کې. د افغانستان په مسله کې هم همدغه سي. اوس دغه پلان چې راتلونکي چې دوی لري د دغه اعلامیه داسې معلومیږي چې په اعلامیه کې د افغانستان د خلکو لپاره کوم پیغام نشته، مګر د اعلامیې د تعبیر لپاره سره کولی شي وایي چې دغه اعلامیه یو دا چې ملل متحد غواړي طالبان د سولې د پروسې سره د یو ځای کېدو ته را تشویق کړي، البته هغه طالبان چې دوی پکې خدشه وکړه، یعنی د حقانی او ملا یعقوب جلا جلا او دا د دوه والا خلک جلا چې دوی غواړي په دوه والا خلک د طالبان د سولې پروسې ته نږدې کی او په هغه باندې چې کم پلان لري یا امریکا او ملل متحد پوښیوي دي چې د حقانی په خوشو کولو کې دوی اشتباه کړی دا چې په دولت په افغانستان په دولت باندې فشار راوسته دي په دې باندې کوم بل پلان لري او یا دا چې غواړي امریکایانو او طالبانو ته امریکایان طالبانو ته د راتلون کې آرایش لپاره یو نوی سیګنال ورکوي چې د القاعده په نامه یو وزیر مشته چې د دوی سره باید ستاسو اړیکې دوام ولري.
ښاغلی فردا، طالبان خو وایي چې موږ یو یو دا جلا ډلې دوی نه مني، اوا خو یې جنګونه تجدید کړي دي، څه فکر کوي واقعا دا ډله په یو سیاسي سیستم د بدلېدو په حال کې ده که څنګه؟ یا یې جوګه ده حداقل؟
نه، د طالبان خود وحدت ادعا کوي او تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې. خو دغه دردونه چې پکې کې اچول کېږي د راتلونکي پلانونو لپاره د دوی یا د دوی د جلا کولو لپاره پلان دی او یا دا هم د حقانی او د ملا یعقوب د ډلو د له منځه وړلو لپاره هڅې دي چې دغه بله ډله چې د دوهې ډله ده دوی تقویه شي، چې دوی ډېر امریکایي پلوه ډله ده او هغوی هم یو مقدار په افغانستان کې د پخوانی وکړنو پر بنا خصوصا د حقانی ډله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات د منلو وړ نه دي.
دغه اوسنیو پراخو جګړو ته په کتو دا چې طالبان ادا کوي موږ د دوی په خبره برلاسي یو، سیمې نیسو. افغان چارواکي هم وایي چې دوی مو ځپلي دي، د هلمند جګړه یادوي چې ګڼ طالبان یې وژلي دي. څه فکر کوي دغسې حالت که روان وي، آیا طالبانو سره غوښتل کیږي چې د یو طرف په حساب باندې ورسره معامله وشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې موږ سیمې نیولي دي دا نادرسته ادعا ده. دوی د بې وسلو خلکو په کورونو کې ننوتي دي، په سیمو کې ننوتي دي چې ممکن د افغانستان دولت ونشي کولی په هغه سیمو کې عملیات وکړي او هلته بې وسلې خلک ژوند کوي. تاسې اورېدلي دي چې چېرته کومه قول اردوی نیولی وي، کوم نظامي دیزې نیولی وي، خو په ولسوالیو کې بېچاره خلک اوسېږي او دوی د خلکو په منځ کې دي. د دولت لپاره به دا زمینه نه وي چې هلته عملیات وکړي. او دا چې ملل متحد دا خبره کوي چې هم درسته خبره نه ده، طالبانو ته یو ډول اوتوریته ورکول دي چې د افغانستان اویا سلنه برخې په نیولې دي. دا اویا سلنه برخې که طالبان هلته اوسېږي، نه دي نیولي، اوسېږي د خلکو په منځ کې. د طالبانو سره د یو طرف په توګه معامله کول زه فکر کوم چې دا به د افغانستان دولت لپاره اشتباه وي. اشتباه په دې خاطر وي چې د طالبانو ادعا که څه هم د دوی په نظر دوی په خپل نظر ولاړ خلک دي، کلک خلک دي، او دا د دوی شهامت او قوت ښیي چې که ښه ده که خراب ده ولې په نظر ولاړ ده. ولې د افغانستان د خلکو دپاره د طالبانو سره سوله پیغام نه شي راوړلی، ځکه چې د افغانستان کې نور طرفونه هم شامل طرفونه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې غواړي نقش ولري، نه یوازې طالبان او نه یوازې د طالبان ادعاوې.
مننه کوم ښاغلی فاروق فرده، افغان لیکوال او ژورنالیست چې له لندن مو له موږ سره په دې اړه باندې خبرې وکړلې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وربشو روزګان ته د روزګان امنی قومندان وایي ګیزاب ولسوالۍ ته به ډیر ژر اضافي ځواکونه ورسوي. دغه ولایت امنی قومندان خبرې رد کړې چې د ولسوالۍ ودانۍ، د ملي امنیت محبس او د ولسوالۍ بازار طالبانو نیولی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان علي احمد تعینن ازادي راډیو ته وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتمبولې دي او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبلاړولې ده. امنیه قومندان وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړه او غوښتل یې چې یادې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان ځواکونو غاښ ماتونکي ځواب ورکړی دی. کومندان وایي ولسوالۍ ته نور اضافي ځواکونه هم د رسېدو په حال کې دي او د وسلوالو طالبانو څخه به هغه سیمې بیرته ونیسي کوم چې تېره شپه یې د افغان پوځیانو څخه نیولې دي.
او د ګیزاب مسله ته زنده ما ځواکونه رسېږي، د رسېدو په حال کې دي. څوک چې تشویش نه کوي، ولسوالۍ کومندانۍ ټول زموږ په لاس کې ده. جنگ وو جنگ نو ځکه دا د مخالفینو تبلیغ دی چې دوی کوي، نو موږ سهار ولسوالۍ زموږ په خپل په لاس کې ده. انشاءالله موږ ټول ته ډاډ او اطمینان ورکو چې هیڅ خبره نه ده او په ډیر ژر وخت کې به تازه د ځواکونه هلته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې ډله ییزو بریدونو پر مهال په یادو ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې سکوت کړي، مابس یې په بمونو الوزولي او د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیریت یې هم نیولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره نن یو پلان اعلانوي. واشنگتن غواړي د دې میاشتې تر اخره په لسګونو میلیونه ډوزه واکسین د نورو هیوادونو لپاره چمتو کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په څو ورځو کې به ولسمشر جو بایډن د هغه پلان تفصیل بیان کړي چې له مخې د کرونا 80 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادو ته صادرېږي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا پلان به نن اعلان شي. بلینکن چې په کوستاریکا کې د لاتین امریکا د سفر په وروستۍ ورځ پرون خبرې کولې، دا هم وویل چې دا پلان به له کوواکس پلان سره په همشغې وي، کواکس به وسله هیوادو ته د کورونا واکسین نړیوال پروګرام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې موږ سخت هڅه کوو چې د واکسین جوړېدو ظرفیتونه د امریکا دننه او په نورو نړۍ کې پراخ کړو، څو په دې ډول د دې وایروس مخه ونیسو او په نړۍ کې د واکسین مخکشان شو. د بلینکن په وینا کوم پلان چې تمه د ولسمشر بایدن به اعلان کړي د اړتیا او ساینس له اصولو سره به سم وي او د واکسین د ویش په دې پروګرام کې به سیاسي لرلید په پام کې ونیول شي. شاوخوا دوې اونۍ مخکې ولسمشر بایدن یو پلان اعلان کړ چې 40 میلیونه ډوزه نور واکسین به چمتو شي چې له دې سره به له متحد ایالتونو بهر ته ټول صادرېدونکی واکسین د جون تر اخره 80 میلیونه ډوزه ته ورسیږي. بایدن ویلي دي چې د دې ابتکار هدف دا دی چې په نړۍ کې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره د امریکا مشي ومنل شي. د په دې ډول د چین او روسیې هڅو ته اشاره کوله چې د واکسین د ویش له پروګرامه په نړۍ کې د خپل اغېز پراختیا لپاره استفاده کوي. له کوواکس واکسین سره د چهارشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او مرستندویانو د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا ژمنې په هغه سرمشیزه کې وشوې چې د دې واکسین متحدانو برخه پکې اخیستې وه او مشي جاپان کوله. پر دې مرستې به 1.8 میلیارد ډوزه واکسین په سبسایډي بېوزلو هیوادو ته د 2021 او 2022 کلونو په ترڅ کې چمتو شي او په دې ډول به په دغو هیوادو کې 30% مشانو ته دا واکسین ورسیږي. کوواکس واکسین له فبروري میاشتې راهیسې د نړۍ د 120 هیوادو لپاره 70 میلیونه ډوزه واکسین چمتو کړی دی، خو په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله دغه هیواد د دې واکسین پر صادراتو لاس ونیو او دا بهیر ورو شو.
اوس هم د فوټبال مینهوالو ته، د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبیږي. د دوی لوبه د نړیوال او آسیایي جام په غوراوي پړاو کې ده. افغان لوبغاړي وایي تمرینونه یې کړي او ډاډمن دي چې نننۍ لوبه ګټي. په دې اړه مې یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. د فوټبال د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې د افغانستان د لوبو بیا پیل تمه ده. د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي نن ماښام له بنګلادیش سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دغو لوبو مخکې په اماراتو کې تمرینی کمپ ترسره کړ او همدارنګه قطر ته پرسیدو هم ځانګړي تمرینونه ترسره کړي دي. له پوره چمتووالي خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په تازه لړۍ کې 149 او بنگلاديش په 134 مقام کې ده. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش وروسته د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکي انوش دستگیر وایي چې له قطر او عمان وروسته د دریم کې دوه لپاره اصلي لوبه له هند سره لري.
زه فکر کوم ټول پوهیږي چې قطر د ګروپ غوره ټیم دی. نتیجو خودلی او هم د دوی مخکنیو لوبو دوم مقام هم واضح دی چې عمان یې اخلي. پاتې شو درېمی. په دې مقام باندې البته بنگلاديش ته په درناوی موږ او هند سره لوبېږو، خو موږ مخکې د هند په وړاندې ښې نتیجې لاسته کړې. نو فکر کوم زموږ لپاره لوی چیلنج اوس د جون په 15 د هند په وړاندې دی.
د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي جام غوراوي سیالۍ د قطر په قربتوب ترسره کیږي. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او بنگلاديش د ملي ټیم لوبه نن ماښام په جاسم بن حمد لوبغالي کې ترسره شي.
د فوټبال په اړه مو راپور واورید. اوس به امره شو د احمدشاه ابدالي د 249 تلین په اړه ځانګړي راپور ته. نن د جون درېمه د افغانستان د معاصر افغانستان د بنسټګر احمدشاه ابدالي 249 تلین دی. هغه په 1908 میلادي کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمدشاه بابا په پاچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیرې چټکۍ سره پراخ شو. د هغه د واک دایره د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمدشاه ابدالي دوه مهمې کارنامې
افغان مارخین افغان ملت جوړونه او د پانیپت بریا یادوي. احمد شاه اعظمی په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی او د احمد شاه ابدالي ژوند او کارنامو ته پکې کتنه شوې.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوې کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلنده واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پاچا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر اشیک حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغل له منځنۍ آسیا راغلي او له سلګونه کلونو راهیسې پر هندوستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتې شئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. کولای شي د احمد شاه ابدالي د تلین په مناسبت ځانګړی راپور د ازادي او مشال رادیو په ویبپاڼه کې ولولې. اوس د لنډ خبرونو وخت رسیدلی. عصمت ساروان ته بغوک شو.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخ ته وویشتل شو. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرله پسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 وګړي سهوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په ویانا کې د ایران د اتومي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسیدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماتانو کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسګونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول له مخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څیړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
اوس هم په د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس ته وایم azadiradio.com او همدارنګه facebook.com/azadiradio چې موږ فیسبوک دی هلته کولی شئ د خبرونو په تفصیل ولولئ. د سپورتي خبرونو د خبرولو وخت رسیدلی.
ټاکل شوی چې نن د کابل پر وخت 6:30 بجې د افغانستان او بنګلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې سیالي وسی. دا لوبه د 2020 نړیوال کپ او د 2023 آسیا کپ ته د لار موندلو لپاره ده. د بنګلاديش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 134 ځای لري او افغانستان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. د افغانستان د سامبو کورش لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړه. د بدني روزنې عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي آسیایي سیالۍ به د جلزا میاشتې په 14 په تاشکند کې جوړې سي چې د 150 آسیایي هیوادونو لوبغاړي به پکې ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې په افغان لوبډله کې به 4 لوبغاړي، 2 لوبڅاران او 3 داوران په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کیږي چې له سیالیو وړاندې به له سیالیو سربیره د داوري او لوبڅارنې سیمینارونه هم جوړ شي. او په بهرنیو سپورتي خبرونو کې به واورئ چې د اروپا د فوټبال ملي لوبډلو په دوستانه لوبو کې فرانسې لوبډلې ویلز ته ماته ورکړه. په دغو لوبو کې فرانسې 3-0 په مقابل کې ویلز ته ماته ورکړه. جرمني له ډنمارک سره 1-1 په مقابل کې مساوي لوبه وکړه. همداشان سکاتلند د هلند په وړاندې 2-2 په مقابل کې مساوي شول. خو انګلیس لوبډلې 1-0 په مقابل کې اوتریش ته ماته ورکړه.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی راډیو ډرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د ماشوم د حقونو د خبرونې درنوښتونکو سلامونه میومنی. نن په ماشومانو کې د ګوزان یا پولیو د نویو نښو پاکله خبرې کوو. لموږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ دی. راسخ صاحب، خبرونې ته ستړي مشي.
السلام علیکم تاسو ته هم او تاسو درانه رسنۍ ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم او مننه کوم چې دې خبرونه کې مونږ ته بلنه راکړې.
ډیر زیاته مننه. رزو دې ته چې په دې وروستیو کې د تازه پیښو پاک راتوي، د پولیو پیښې په کوم ولایت کې ثبت شوې دي؟
لبد مرغه تر اوسه هم پولیو یو ستر ګواښ دی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې. هغه ګواښ بیا هم په هغو سیمو کې چې هلته جګړه ده، ناامني ده او روغتیایي خدمات کمزوري دي، دا ګواښ ډیر دی ماشومانو د روغتیا په برخه کې. او اوس هم موږ په جنوبي حوزه کې، لویدیځه حوزه کې او همداراز په جنوب ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرو، مخصوصا د پولیو د دویم ډول پیښې لرو چې دا دویم ډول پیښې په افغانستان کې تیر کال د پاکستان نه وارد شوې افغانستان ته. ډیر شمیر ماشومان په تیر کال کې اخته کړل چې شمیر یې تقریبا د 300 څخه زیات ښودل شوی و په تیر کال کې. اوس هم له بده مرغه ماشومان د پولیو د دویم ډول پیښو د ستر ګواښ سره مخ دي، مخصوصا په هغو سیمو کې چې هلته ماشومانو ته لاسرسی د امنیتي ستونزو او ننګونو له وجې څه ناشونی دی. او له بلې خوا موږ د 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې یوازې د پولیو لومړی ډول پیښې لرلې، یعنی د پولیو ویروس درې ډوله دی چې اول ډول، دویم ډول، دریم ډول په نام یادیږي.
که درته وایي چې کوم ډول خطرناک دی او علائم څه دي؟
د اپیدمیولوژیک لحاظ نه دغه لومړی ډول خطرناک خودل سوی دی، دا په طبي شکل باندې ماشومان اخته کوي. دویم ډول، دریم ډول هم هغه په اصطلاح جنیتیکي تغیرات چې په دې ویروس کې راغلي دی دا هم خطرناک دی. د دې درکه چې ماشوم لکه څنګه چې لومړی ډول فلجوي و له مرګ باعث ګرځي، همدا ډول دې ته ورته دویم ډول، دریم ډول هم عیني اراز او علائم لري، یعنی ماشوم د تل لپاره فلجولای شي او د ماشوم د مړینې سبب ګرځیدای شي. اما د شرایط له نظر او د خبرېدو له لحاظ لومړی ډول ډیر په چټکۍ خبرېږي او دویم ډول د سی خودل سوی دی. د اپیدمیولوژي له لحاظ کچېری واکسینونو کمپاینونه په سمه توګه پلیسی د دویم ډول او لومړی ډول د مخنیوي لپاره ډیر زیات اغیزمن تمامیږي. او د پیدا کېدو لامل دا دی د دویم ډول پولیو ویروس چې کله یو ستره خلا، معافیتي خلا د ماشومانو په نس د پولیو په وړاندې رامنځته شي، دویم ډول په اتومات شکل باندې رامنځته کیږي د پولیو ویروس. او دا خلا په افغانستان کې له بده مرغه په جنوبي حوزو کې هم رامنځته شوی و تیرو دریو کلونو را په دیخوا.
په دې وروستیو کې دا دی بیا د کورونا له وجې ښوونځي او پوهنتونونه قرنطین ته لاړل. د پولیو پروګرام څنګه دی؟ آیا په دې شرایطو کې هم دوی خپل کمپاین کوي او ماشومانو ته واکسین ورکوي؟
تاسو په جریان کې یاستئ چې د پولیو پروګرام کارکوونکي د تیر کال د تجربې څخه په ګټې اخیستنې کولای سي په راتلونکي وضعیت کې که احیانا د قرنطین وضعیت او کورونایي وضعیت هم بیا په افغانستان کې زیات سي او تشدید سي، کولای سي چې خپل کار مخته بوزي. زمونږ تجربه دا وه په تیر کال کې چې زمونږ کارکوونکي د کورونا په وړاندې په مبارزه کې هم خکیل ول دوی خلکو ته عامه پوهاوی پروګرامونه وړاندې کول همداراز پیښو په موندنه کې مشکوکه پیښو په موندنه کې او د دې د کورونا د پیښو پریفر کولو کې یا راجع کولو کې روغتیایي مراکزو ته هغې برخه کې هم کار کاوه او بیا په عین زمان کې په تیر کال په جون او جولای کې موږ هم یو دوه پړاوه کمپاینونه د دغه دویم ډول ویروس په وړاندې لرل چې په یو خاصو شرایطو هغه کمپاینونه موږ پلي کړل. هغه سپارښتنې چې د کورونا د مراتولو په خاطر باندې سوي وي هغه رعایتول، مثلا زموږ واکسیناتورانو ماسک کاراوه، سینیټایزر یې کاراوه، فاصله یې په نظر کې نیوله، نو په دغو شرایطو باندې موږ یو طرز العمل ورته جوړ کړی، په هغو شرایطو باندې مخته تلل. که احیانا داسې شرایط بیا هم رامخته شي، زموږ هڅه دا ده چې ماشومانو ته رسیدنه وسي او که بیا هم ډیر قرنطین حالت تشدید سو ټول په کورونو کېنول سول، بیا دلته زموږ سپارښتنه کورنیو ته دا ده چې په روغتیایي مراکزو کې په دوامدار شکل واکسینونه شتون لري، دوی دې ولاړ سي، ماشومان خپل روغتیایي مراکزو کې د پولیو په وړاندې واکسین کړي. په تیره بیا په هغو سیمو کې چې هلته زموږ واکسیناتوران په دې وروستیو کلونو کې نه دي توانېدلي چې ورسي د هغوی ماشومان واکسین کړي، ځکه په دوو سیمو کې تهدید او خطر د پولیو ویروس خورا زیات دی ماشومانو په وړاندې باندې، او دا کار دې کورنۍ وکړي.
ډېره موده سوله چې د پولیو پر ضد واکسین کېږي، په ځای د دې چې پیښې راکمې سي ډېریږي. یو علت خو یې همدا د کورونا ستونزې وي، بل علت یې امنیتي مشکلات هم دي. هغه اساسي علت څه دی چې دلته دغه پولیو له منځه نه ځي یا کمیږي نه؟
که څه هم د پولیو پیښې د غلملای ډول لیک منګه د تیر کال سره پرتله کو، سکل په دغه څو تیرو میاشتو کې پولیو پیښو په شمیر کې کموالی ښودل سوی. مثلا د لومړي ډول پولیو یوه پیښه موږ لرو چې د غزنی ولایت دنډل ولسوالۍ څخه راپور سوې، او د دویم ډول پولیو پیښو 8 پیښې راپور سوې دي چې هغه هم دغو ناامنو سیمو نه راپور سوې دي. زیاتره څه یو کموالی لیدل کېږي، خو لیکن اصلي ستونزه یې دا ده چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. که هغه یې لامل په حساب جنګ و جګړې وي، ناامني وي، د کورنیو بې پروایي او بې غوري وي، او که دا دلیل یې په اصطلاح ممانعت د کمپاینو وي، دغه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي، دا یې اصلي ستر لامل د پولیو د بقا په افغانستان کې دی چې تراوسه پورې شتون لري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم راته وایئ چې په داسې یو سختو شرایطو کې له یوې خوا نه امنیتي مشکلات، له بلې خوا نه کورونا، بیا هم کورنۍ څه وکړي تر څو دغه مهم کار او مسؤلیت چې د ماشومانو واکسین کول د پولیو په وړاندې دي دا ورنه پاتې نه شي؟
همدا خبره ښه پوښتنه مطرح کړه. همدغه ده چې کورنۍ پورې د پولیو له منځه وړل تړلی خبره ده. که کورنۍ وغواړي چې ماشومان روغ پاتې سي، د دایمي فلج څخه په امان کې وي، او د پولیو څخه وژغورل سي، او پولیو د افغانستان څخه محو سي، دا کورنۍ پورې اړه لري. هغه دا ده که کورنۍ بې غوري ونه کړي په هر شکل باندې چې دغه حق د دې ماشومانو دی، په کورنۍ باندې هغه باندې خپل کورنۍ ځانونه مکلف وګڼي، دا کورنۍ په دې کې ستره ونډه لوبولای سي چې هم پولیو له افغانستان څخه محو کړي او هم خپل ماشومان وژغوري. ځکه موږ په تاوان کې چې څه دي هغه موږ ترسره کوو، چې هغه دا دی واکسین له کومو ځایونه چې تولیدیږي له هغه ځایه څخه یې واخلو، یا یې په کومک یا په اصطلاح د نورو هیوادو په مرسته باندې هغه را انتقال کړو، راوړو، د کورنیو تر دروازې تر شا یې ورسوو، او که دا د دوی دروازې تر شا پورې نور خنډونه رامنځته کېږي، موږ نسو کولای چې د دوی تر دروازې تر شا یې ورسوو. نو کورنۍ دې لطف کړي، بیا هم هماغه مخکینۍ خبره تکراروم چې روغتیایي مراکزو کې یوازې د پولیو واکسین نه، نور ټول هغه اړین واکسینونه د ماشومانو شتون لري، ولر دې سی خپل واکسینونه دې تکمیل کړي. زغه کم کار چې د ماشوم د زیګون پر مهال ورکول کیږي ماشوم ته، هغه کې ټول هغه اړین واکسینونه ورته کلیکل کیږي، چې هغه واکسینونه باید کورنۍ تکمیل کړي، هغه دوره د واکسینیشن باید هغه ورته پوره کړي. کدی کې به پروايي وکړي په دغه واکسینو کې الټا پولیو واکسین سکیچوال یا مثلا هغه کالویش هم په کې لیکل شوی دی چې په دغو تاریخو کې د پولیو سره د نور واکسینونو واخیستل سي. دا چې موږ کمپاینونه پلي کوو دا په حقیقت کې هغه تکمیلي فعالیتونه د واکسیناسیون دي. په روغتیایي مراکزو کې واکسین ماشومانو ته نه کوي یا ورزین روغتیایي مراکزو ته یا بې پروايي غفلت کوي. کدا کار کورنۍ وکوي خپل ماشومان په روغتیایي مراکزو کې واکسین کې هیڅ اړتیا نشته چې دومره مصارف په دې ولګول سي چې کمپاینونه پلي سي او په بانډونو کې په کورونو کې موږ هلته ټیمونه لاړ سي او واکسین ماشومانو ته وکړي.
بله که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو که په اخر کې په لنډه توګه بیا راته وایي چې راتلونکي پلانونه د پولیو د پرزت د کمپاینو په اړه څه دي؟
په لنډو ټکو کې درته تاسو ته ویلای سم چې په روان زیږدیز کال کې موږ څلور سرتاسري کمپاینونه لرو، یعنې په ټول افغانستان کې چې دوه پړاوې بشپړ شوي دي. یو بل دریم پړاوې په راتلونکي زیږدیز میاشتې په نیمایي کې پلي کیږي، یعنې د جون په 14 تر 18 پورې دا کمپاین هم سرتاسري دی په ټول افغانستان کې. او درې نور فرعي کمپاینونه موږ لرو په عامه پوهاوي په برخه کې، همداراز مثلا د امنیتی ستونزو ننګونو په برخه کې او همداسې د نورو په بیلابیلو برخو کې موږ پلانونه لرو. هغه به کېدای شي دلته بې ځایني چې ټول درته وشمیرو، خو عمده پلان زموږ دا دی چې په څنګه چې مخکې مو ویلي هغه ځای کې سیمو کې چې تهدید لوړ دی باید ماشومان شپږ واره په کال کې واکسین واخلي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
سلامت شئ، له تاسو نه هم مننه.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه په ارزه کې چې یاست. الله مو مل او ملګری.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډېر ناخوش شوم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دي
جوړون کې مریم توخی
کو سلامونه کورکلی ته خرغلاست. هله د چروغ او جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو ورېدونکو، آیا تاسو هم د کورونا او بعد ریم پړاو لامل یې را ولاړ شو یو سنزو او پټوله کې نور ټولنیز سنزو د یو شمیر کورنۍ او پشان پریشانه کړي او خدای مکړه به حوصله کړی یا که هو نن په خبرونه کې په هم دې موضوع بحث کوو. چل پیخي تخته نوي نو څه باید وکړو چې خپل او د خپل کورنۍ روحیه پیاوړې او خوشحالي خوندې کړو. ملتیا مو وکړئ. درمنه دوستانو، مګر تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د دریم پړاو په افغانستان کې هم مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوه اونۍ لپاره د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تیرې سه شنبه په ورځ خپل چارې وځنډولې. کابل ښاروالۍ لا د وخت د دوه اونۍ په مخ مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی وه چې په دې ترس کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا ویروس دریم پړاو او ورسره یې د بېوزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګل وایي دا طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورنۍ ژوند هم اغېز لري.
بد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هېواد ته راغلې او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي، او بل دا چې د دې ترڅنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هېوادوالو ژوند ننګوي، واقعیا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روح نرمه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، همدلته افغانستان کې اوسېږم، ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره، که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کې یا یو اداره کې کار کې، نو روح هم سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اختانه شو.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي
دا سل په سل کې ډېر بد اثر لري په خاطر د دې باندې چې دغه غریبي بیچارهګي مسکینی له یو خاص کده مرض له بلې خاص کده وضعیت خرابه ده چې درې کاله ځواني وه چې عسکرۍ کې تېره شوه، د مرضو کې تېره شوه، ټول خلک یې ډېر سخت سره په تکلیف دي. خدای تاثیر ده کړی چې کورو کې جګرخونۍ پیدا شوې دي، ځکه چې سړي د کور دي که زنانه د کور دي، هغه خپل اولاد تحمل نه شي کولای ځکه چې هغوی خوشخوخي کوي په تنګ شي. نو دا ډېر زیات تاثیر لري، ډېر بد منفي تاثیر لري په فامیلو باندې، چې داسې فامیلونه موږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولای چې آماده یې کړي. بېکاري زیاته ده، بېکاري خو بیخي اوج ته رسېدلې ده چې مخکې به یو سړی بیخي بېکاره هم وای او کار نه، یو کار به ورته پیدا کېده، یا په کم مزد یا په زیات مزد. ته تر اوسه پورې 15-16 فاس کې زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم، دا د موږ هغه کوم ورونه چې بېچارهګان چې له بېکارۍ له وجې څکه ټوله ورځ کې 10 روپۍ د ته غرمې پورې نه دي پیدا کړي چې هغه وچه ډوډۍ غرمې ته پی واخلي. په خپله ماته درېدلې دي چې یو لسګون راکړه چې زه ډوډۍ پی اخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسېدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په کابو کولو کې دولت مسؤل ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت، کار او کړکېچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده، خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، روحي فشارونه لاندې دي، نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره تر څو خلک د دغو مشکلاتو څخه خلاص شي، او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې تر څو خلکو ته واکسینونه ورسیږي. زمونږ بېوزله خلک دي، بېوزله هېواد دی، نو په دې اړه باید جدي پاملرنه وشي. حکومت باید د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسینونه زیات کړي خلکو ته، ماجتونو کې په عامه ځایونو کې توضیح کړي تر څو خلک ټول واکسین شي او د دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه دا ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي.
د دې کلنه حلیمه حسوي صاحب وایي چې د داشان حالات زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه ده، خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا وبا ده او په ټوله نړۍ کې خوره ده، خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
زما په اند مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول دپاره یا ابتدایي کنټرول دپاره د دې دپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو، ښه به دا وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعت کړو تر څو وکړی شو څه ناڅه یې را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتې ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي ستونزو یا بیکاري دپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره حده لاس او ګریوان دي. دا به هم د کنټرول د پاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو، یعنی د یو عادي کار نه پایل وکړو. هر یو به د دې تمه او توقع باید ونه لرو چې په یو ډیر مجلل دفتر کې د یو ډیر عالی میستر شا باید موږ کار وکړو. ښه به دا وي چې د ژوند د بقا دپاره، د ژوند د پرمختګ دپاره، په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا آسوده ژوند وکړي، له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پایل وکړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
گرانه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو، کورونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او څناڅه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد پوهنمل زلمی هوتک سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. مننه کوم استاد چې موږ ته مو وراک لمړی په خیره مداسه مطرح کوم استاد چې موږ تاسو ټول شایدان چې د کورونا دریم پړاو هم خپل او تر رسیدلی دی او تر څنګ یې نتی ستونزې هم دي، اقتصادي ستونزې او بیکاری هم، دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغیز کوي استاد؟
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل اوج ته رسیدلی ده او د دې خوانه کورونا ده، د بل خوانه امنیتي ستونزې او اقتصادي مشکلات. نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هېڅ امکانات ونه لري او د خلکو مصروفیت هم ډېر محدود ده، کورنۍ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډېر ناوړه اثر کوي، خصوصا په هغو کورنیو باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډېر سخت مشکلاتو کې واقع دي، یعنې غټې ستونزې لري، روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي. نو په دې حساب که کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي او دا مشکلات د خلکو دپاره وي، نو دا خبره، دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي.
دویمه پوښتنه استاد ده چې که دغه لړۍ همداسې دوام عمومي، خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنیو روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري، یعنی عواقب یې څه دي؟
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بل خونه امنیتي مشکلات، د بلې خونه د صحي امکانات په دې افغانستان کې په ډېر کې ټیټه کچه دي، نو موږ چه لاسته راوړو؟ چه لاسته نه راوړو، بلکې وضعیت نور هم خرابېږي، نور هم موږ په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په موږ غلبه کوي. نو بهتره دا ده چې تداوم یا دا ډلې کې اوږدېږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او کورنیو ته دا اطمینان ورکړو. او د نورو ملکونو تجربه تاسو وګورئ، مثلا د نړۍ مثالونه باید وسنړو، بس وګورئ امریکا په هغه پرمختللی هېواد ده څه وکړه، څو میاشتې ګریوان و، ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هېوادونه و، حتی دا موږ ګاونډي هېوادونه، دا ورته ووایي چې ټول دا موج تېر کړه، موج تېر کړه، مګر هغه کسان د نماز نه ووتل، د دې بحران نه ووتل چې هغوی ډېر قوي مورال او ډېر قوي روحیه درلودله. د دې په خاطر موږ باید ډېر قوي اوسو، آماده باید دې ته اوسو، دې ته باید چمتو اوسو چې دا موج راغلی ده، او د دې دپاره همتام آمادګي، خصوصا د رواني لحاظه، که د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، په هغه کې ډېر نهادونه نور زیدخل دي، د هغوی کار ده چې هغوی په دې مورد کې باید ولې هغه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دې ته باید آماده اوسي او قوي مورال ولري، ټولنې ټول غړي نر او ښځه وړو زور باید یو بل ته اطمینان ورکړي او د یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای ناکده چې مورال ضعیف نه شي.
نو اوس په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي، او اقلا یو څه ناڅه آرامه ذهن او خوشحاله ذهن او حللارې چارې څه دي چې آرامه ژوند ولري؟
ټولو کورنیو ته، محترمو افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسېدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډېر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډېر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کور، خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده. دې موج سره باید ډېر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی داسې نه کېږي چې مثلا موږ داسې ورخطا شو او لاس او پښې، یا مثلا دا مورال د لاسه ورکړو، ډېر ورخطا وسو چې دا موږ به څه وشي، موږ به څه وکړو، آخر به څه سرنوشت دي موږ نه. ډېر محدود امکانات لرو، په ډېر لوی تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورئ شپې کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت یاځي ټوله کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یا نور. دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا ملک تېرېدونکی دی، موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره. یعنې باید خپل مورال یعنې ډېره قوي پوینټ ووایم، هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سره راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو، او یو بل ته اوږه ورکړو، او چې دا موږ تېرېدونکی دی، یعنی باید ورخطا نه شو.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونۍ د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. کور کلی مو بې خطره.